یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو په خیر راغله. ستړي مسری د دې ساعت خپرونه مودا د په 12 بجو پیل سوه. پی یو یا پی ون استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې به تاسو نن د افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. کابل ته به ولاړ شو. نن پر امنیتي تدابیرو خبرې کوو. د شهید پر اونۍ بحثونه لرو او همداراز د افغانستان د لوی جرګې له خیمې څخه به نن په دې مناسبت له جوړې شوې غونډې خبر سی خواول پام وکړئ. په دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت علماو د شورا رئیس وګوژه. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 پلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول. او د مکسیکو چارواکي وایي د پنځمې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت علماو د شورا مشر وژه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن وژل سول. د پېښنن سهار د کوهستان په دوهمه حصه کې رامنځته سوی دی. د دې پېښې مسؤلیت اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 پلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغه مراسمو پر مهال ویل چې د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. د کابل د ګرنیزون سرپرست قوماندان جنرال سلامان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د شهید دونې د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ شوی دی. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی و. نوې ډیلی به سبا یعنی د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډه د غونډې کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. احمد شکیب مستغنی ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن به هند ته ولاړ سي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوې ډیلی په دوه او یو لسم میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي ستراتیژیکو سیاسي او اقتصادي همکاریو او پراختیا بلل کېده. دا تر دې مولا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې هیواد دا هم وغوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړ کړي. ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان، د متحده عربي اماراتو له ولیعهد محمد بن زید ال نهیان او د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی سره جلا جلا خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ دغه چارواکو ته ویلي دي چې د واشنگټن د سیمې د ثبات او د ایران د ګواښ پر ضد مبارزې لپاره مهم دی. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د جون له میاشتې را په دې خوا له قطر سره اړیکې دغه هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او له افراطي مسلمانانو سره نرم چلند کوي، خو دوه دا تورونه رد کړي دي. د مکسیکو چارواکي وایي د پنځمې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته ورسید. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و، خو د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت د هغې کچه 8.4 ښودلې ده. د زلزلې کوچنۍ سونامي جوړه کړه او په مکسیکو کې یو شمیر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکي دفاعي ادارې رئیس د اوکساکا په ایالت کې د 45 کسانو مړینه تایید کړه او لویس فلیپی پانتي پر ټویټر ولیکل چې لس تنه نور په چاپاس سیمه کې او درې تنه هم د تاپاتسکو ایالت په ګلف ساحل کې وژل شوي دي. د مکسیکو ولسمشر ویلي دي چې دا په نږدې یوه پیړۍ کې تر ټولو سخته زلزله وه. او وروستی خبر دا چې وروسته لاغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم راپورته سوی طوفان څخه باندې شل تنه ووژل. دغه طوفان تیره ورځ ناوخته یو ځل بیا 15 درجه شدت له سره پیل کړ. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا سره باد ورسره ملګری دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د په 14 کې لومړی ځل دی چې په دې شدت طوفان کیوبا ځپي. په کارایب ټاپوګانو کې زرګونه کسان هڅه کوي چې یا پناه ځایونو ځان ته پیدا کړي او یا له سیمې وتښتي. د فلوریدا مشر ریک سکاټ د جنوبي فلوریدا پر اوسیدونکو غږ کړی چې ژر تر ژره له سیمې ووځي. په فلوریدا ایالت کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسانو او دغه ورځ د جورجیا په ساحل کې 540,000 کسانو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړل سوی دی. چارواکو هغو کسانو ته چې له سیمې نه دي وتلي سرپناوې پرانستې. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې تمه ده دغه طوفان د سپتمبر د 10 نیټې پر سهار د فلوریدا جزایرو ته ورسیږي او زیاتوي چې د دغو جزایرو هیڅ ځای به خوندي نه وي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو دوستانو تاسې خبرونه واورېدل. دغه خبرونه بیا تاسې زموږ پر یو پاڼه کتلی، لوستلی او له سره د نورو دوستانو سره شریکولی سئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. نن د شنبه ورځ ده، د اسمبلی 13 نیټه ده او د سپتمبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په افغانستان کې د شهید اونۍ پیل شو. په دې مناسبت نن رسمي مراسم په کابل کې د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه رسمي غونډه وشوه. د ازادي راډیو خبریالانو دغه مراسم څارلې دي. تاسو ته به وروسته په دغه خبرونه کې معلومات ور باندې درکړو. له کندوز څخه زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ چې نن د امنیت د ښه کولو لپاره چارواکو د موټرو د تورو شیشو پر ضد کمپاین پیل کړی، خو خلک وایي
مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورو شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفع.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د روسیا او امریکا ترمنځ روانو ناندریو ته کتنه کوو. په دې اړه به وروستي معلومات ترلاسه کړئ. او په همدې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام خپرو د زهرو کاروان.
ډاکټر صاحب زما په زوی څه شوي دي؟
مایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دا کار پرې باسه.
د ازادي راډیو دوستانو تاسې خبرې از چنین په افغانستان کې د احمدشاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت عمومي رخصتي د رسمي مراسم تر سره کیږي. د کابل د کارنیوزیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویګا ویلي و چې د شهید دونې د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د احمدشاه مسعود د بنیاد مسؤلانو پر خلکو ژغ کړی دی چې او همدارس د غزوی پر خلکو ژغ کړی دی چې قرار دی اوسې او دا مراسم د پارامې تر سره کړی. احمدشاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. هغه له 1992 تر 1998 میلادي کال د افغانستان د ملي دفاع وزیر پاتې شوی دی او د مرګ پر وخت 48 کلن و. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی و. په 1402 هجري لمریز کال کې د سنبلې په 18 نیټه د پنچیر په جنگلک سیمه کې زیږیدلی و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د افغانستان د ملي اتل لقب ورکړ. نن په دې مناسبت په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې ځای ځای مراسم دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس را سره دا اوس له استودیو ملګری دی. دوستانو حدیث پردیس، تاسو په دې اړه د کابل د نننیو مراسمو له جریانه معلومات وړاندې کوي.
بله، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د شهید ونی او د احمدشاه مسعود د ترور 14 تلین په رسمي توګه منځله پیل شول. رسمي مراسم د افغانستان د ولسی جرګې په تالار کې جوړ شوی و. دغه مراسم هم دا اوس هم روان دي. د مراسمو په پیل کې د احمدشاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود خبرې وکړې او د زیات ټینګار په دې وکړ چې د افغانستان اوسنی شرایط د دې ایجاب کوي چې ټول ول میشت ولسونه چې په افغانستان کې ژوند کوي قومونه دوی باید ملي وفاق ته ورسیږي. او زیات ټینګار یې په همدې و چې احمد شاه مسعود هم د خپل مبارزې پر مهال ارمان هم همدا و چې د افغانستان په افغانستان کې میشت قومونه دوی په خپلو کې خپل یووالی وساتي او د شته ستونزو پر وړاندې ودرېږي. نو ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي احمد ولي مسعود د خبرو یوه برخه له قدرمنو اورېدونکو سره واورو.
مردم افغانستان مشترکات زیاد دارند و اگر بیشیدن انشاءالله و رحمان که به مفتوان به مشترکات میرسند زمانی که برستند مطمئنند بین خود میتونند اعتماد ایجاد کنند، اعتماد دوباره احیا میشند، این خودبدی های زبانی و سمتی که پر دور میشند.
همداراز د سیمه ایز ارګانونو مشر عبدالمتین بیگ د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست. د ولسمشر غنی په پیغام کې راغلی و چې په افغانستان کې یعنی وسنی شرایط داسې پیچلو شرایطو سره افغانان مخامخ دي او د ټینګار وکړ چې باید خپل یووالی وساتي او همداراز هوښیار اوسي. د ویل چې د شهیدانو ارمان هم همدا و چې افغان ولس په هوساینې او ارامښت کې ژوند وکړي. نو پکار ده چې د شهیدانو مانونو ته درناوی وشي. همداراز پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې مراسمو کې خبرې وکړې. خاغلی کرزی هم تر ډیره پوری تاکید پدې و چې په افغانستان کې ټول د پخپلو منځو کې یعنی وفاق ملی لري او یووالی لري، خو د بیا ګیله کوله چې سیاسي مشران په دې برخه کې وفاق ملی نه لري یا یووالی نه لري، او د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید سیاسي مشران هم د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملی وفاق ته ورسیږي. خدا چې د خغلی کرزی د خبرو یو برخه هم واورو.
ملت افغانستان نخبه هاش متفق شون، ما مردم متفق شون، ملت مطلق متفق کامل اتفاق دیگه و نگذاریم خارجی ها را که در بین ما تصفر تازه اون ما میتازه دیگه کسی مثل میتازه هر خارجی گست.
همداراز جهادی رهبر استاد سیاف او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی هم په وار خبرې وکړې. په خپل وار سره دوی هم تر ډیره پوری تاکید پر دې کوي چې په افغانستان کې د شته ستونزو یوازینی حل لاره دا ده چې ټول ولسونه خپل یووالی وساتي او همداراز د شهیدانو ارمانونه چې د افغانستان هوساینې او آرامښت د هغې لپاره هڅې وکړي. بلې جلال زیسه
خیر اوسې عدیز پر دې سره ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو نن د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړ سو مراسم زموږ د خبریال حدیث پردیس څرګندونې واروې دي. ورځو زموږ بلم کارت واصل وصال صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې وصال صاحب راته وویل چې نن د کابل د میکرویانو په سیمه کې د امریکا سفارت ته په د نږدې شاوخوا سیمه کې هوایي ډزې شوې دي. وصال صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې اواز مې اروې کنه؟ هلو
ګورم.
و نن دا حادثه څنګه و؟ نن دا حادثه څه وه؟ ته کوم معلومات ورکړې اوریدونکو ته؟
او ډېره زیاته مننه. اول به د ډزو یو ساوازونه وورو چې عملا خلک یې هم باوري چې ډزې شوې هلته. بله نن زه په خپل ورغلی وم چې هلته د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان راټول شوي وو چې د شهید ونۍ او د ښاغلي مسعود د ترور شپړسم تلین هلته ونمانځي. هلته ډېر زیات موټرونه لیدل کېدل. په موټرو باندې د احمد شاه مسعود یو شمیر نورو مشرانو او شهیدانو عکسونه لګول شوي وو. ډېری کسانو ځان سره وسلې لېږدولې، برچې ورسره وي په لاسونو کې، او تقریبا داسې په ډېر بې نظمۍ باندې دوی هلته ګزمې کولې په موټرو سره. اته امنیتي کسانو کوشش کوو چې د دوی مخه ونیسي. کومې لارې چې دوی تړلې وي اته هغوی ته یې هم اجازه نه ورکول، او په زور لارې ځان ته خلاصولې، او کله په یو سرک او کله په بل سرک باندې روان ول. او هوایي ډزې د دوی له خونه ډېرې زیاتې هلته کېدلې. یو څه دوستانو واورېدل او په سیمه کې اوس هم دغسې یو وضعیت روانو.
اوس هم هوایي ډزې دي. اوس هم تاسې اواز اروئ ځکه زموږ دفتر هم ډېر د دې سیمې څخه لرې نه دی. نو آیا تاسې اروئ چې هلته په منطقه کې ډزې دي او د
بلې بلې
سمده
سوشې به وړاندې لامغه ځای راغلم.
سمده واصل وصال صاحب ډېر زیات مننه. اوریدونکو تاسو واروېدل د ازادي راډیو د خبريال معلومات مو واروېدل چې وای د میکرویانو په سیمه کې دلته څو ورځې مخکې انتحاري حمله وسوه. دلته وای بیا نن هوایي ډزې دي. یادونې وړ ده چې د احمد شاه مسعود بنیاد له خلکو غوښتنه کړې ده چې په کراري دي نننی مراسم ترسره کړي، او د احمد شاه مسعود زوی له خلکو غوښتنه کړې ده پر ټویټر او نورو انټرنیټي سایټونو چې بنظمی دی نکوی او دغ مراسم دی نن پکراری تر سره کړی. د ازادي راډیو خبرونه کوموار و دی نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کړو. نو را سره ملګری اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به ورسو مرزی احمد زی ته د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د پرله پسې رخصتۍ له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو رخصتیو پر خصوصي سکتور منفي اغېز کړی او د هیواد اقتصادي وضعیت له رکود سره مخ کړی.
دغه بېنظمي او دغه مسلسل او پرله پسې وقفې او رخصتیانې د دې سبب کېږي چې زموږ اقتصادي وضعیت خراب شي، زموږ شرکتونه له تاوان سره مخامخ دي. هر ورځ موږ باندې دلته بخت چارج کېږي، د کور کرایه موږ باندې چارج کېږي، د کارمندانو معاش موږ باندې راځي، مګر
نوموړی وایي په افغانستان کې د ځینو رخصتۍ له امله لارې او سړکونه د کاروباریانو پر مخ تړل کیږي او دوی نشي کولای چې انتقالات وکړي. او د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال د دغه ولایت د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 1996 لمریز کال له پیل راهیسې په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د پراختیا بودیجې څخه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ لګېدلی دي. نوموړي وویل چې یوازې دوی سږ کال 14 بېلابېلې پروژې د اصلاح شوو تخمونو، طبیعي منابعو، نباتي امراضو او د چرګانو د فارمونو په برخه کې تطبیق کړي دي. قلم وایي چې د درې نورو پروژو تدارکاتي مراحل په جریان کې دي چې د دغو پروژو په تطبیق سره به د بزګرانو په کار کې 25% ښه والی راشي. د اقتصادي خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اروین نن دغه زموږ خبرونه تر 12:30 بجو پورې خبری رپورټونه لرو. بیا دغه خبرسته د زهرو کاروان پروګرام خبريږي چې اونۍ تاسو د ازادي راډیو څخه او په افغانستان کې د مخدر موادو پر مشکل باندې خبري وکړي. نو لطفا را سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه اروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بي سوادۍ خبري کوي چې په افغانستان کې د خلکو د باسواده کولو لپاره د حکومتونو هڅې تر کومه حده بریالۍ سوي دي او په افغانستان کې جنگ د خلکو په بي سوادۍ کې څونه مهم رول لوبولی دی. نو که تاسو بیا پوښتنې درلودئ دغه د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 2 بجو څخه تر 3 بجو په هغه وخت بیا ټلیفونونه را وکړئ او خپلې پوښتنې وکړئ او که چیرې نظر لرئ نظر هم ورکولای سئ. وسې ومن نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو پرون رسما د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د امریکا له لوري و پیشنهاد شوی پریکړه لیک ته د رای اچونې غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د چین او روسیې له مخالفت سره سره پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټمي ازموینې له کبله تازه اقتصادي بندیزونه لګوي، یعنی غوښتنه کوي چې پر شمالي کوریا د نوي بندیزونه ولګول سي. سالم محمد صالح دغه مسله لوستې ده او را سره په استودیو کې دی. اوله به دا صالح صبر ته ووایي چې د امریکا متحده ایالاتو د څه وخت لپاره دغه پریکړه لیک ته درایا چول غوښتنه کړې ده، یعنی څه وخت اوسېده؟
ډېر مننه ستاسو څخه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي چې غواړي امنیت شورا دغه پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته د راتلونکي دوشنبې په ورځ رای ورکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو هم تحریم وضع کړي، دغه هیواد به نسي کولای خپل منسوجات نورو هیوادونو ته صادر کړي او له دغه هیواد بهر د شمالي کوریا د کاریګرو پر ګمارنې هم بندیز لګوي. تر ډیره دغه کاریګر د روسیې او چین لخوا ګمارل کیږي. د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به دغه راز د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون شتمنۍ هم کنګل کوي او پر سفر به یې بندیز هم لګول کیږي.
سالیه صاحب، نو امریکایي چارواکي د امریکا حکومت څه وایي چې دا بندیزونه به نتیجه ورکړي؟
امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا په وړاندې د سختو بندیزونو غوښتنه لري څو پر دغه هیواد فشارونه زیات سي او دا مسله پیونګ یانګ مجبوره کړي چې مذاکرو ته بلاخره غاړه کښېږدي. د دغو بندیزونو عمده هدف دا شول سوی چې د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ازموینې چې په دې وروستیو کې ترسره سوي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د امریکا لخوا وروستي پیشنهادونه د شمالي کوریا په وړاندې تر ټولو شدید بندیزونه په پام کې لري او په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي چې شمالي کوریا تیر یک شنبه خپل تر ټولو ستر او شپږم اټومي بم و ازمایه.
شمالي د امریکا له دې وړاندیز سره چین او روسیه مخالفت کړي.
بله بله، د شمالي کوریا متحده هوا چین او د هغه گاوندی هوا روسیه پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو له مسالې سره تر یو حد مخالفت څرګند کړی دی، خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې استازي لري چې تیر اونۍ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په باب په بحثونو کې برخه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ وویل چې بندیزونه په یوازې سر نسی کولی په کوریا ټاپو وزمې کې روان کړکیچ حل کړي. پیکینګ او مسکو دواړو د دې د حل لپاره د مذاکرو او ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل دا به تر وخت مخکې وي چې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې رایې چونه وسی.
موږ د شمالي کوریا د رهبرۍ دا پارونکي اقدامات چې د بالستیک توغندي ازموینه یې وکړه غندو. دوی داسې اټومي وسلې چولي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي.
لاوروف پرون له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته په مسکو کې یو کنفرانس ته ویل په امنیت شورا کې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه کار روان دی، خو دا ټینګار وکړ چې دا تر وخت مخکې ده چې د نتیجو په اړه یې وړاندوینه وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. ډیر په زړه پورې کاروان دی په پروګرام دی. په دا پروګرام کې تاسو نه یوازې چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ستونزو باندې خبري اروي، د چارواکو، د کارپوهانو، د عادي خلکو، تاسو په دغه پروګرام کې و ډراما هم اروېدلای شئ چې ډیر په زړه پورې ده. نو درویدو لپاره را سره اوسئ. په پوره 12 بجې به هغه پروګرام درته پیلو. تر هغه پورې یو څو نور رپورټونه لرو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبري وایي چې د امنیت د ښه کولو لپاره داسې یو کمپاین پیل شوی دی چې د موټرو تورې شیشې پاکوي. یعنی هغه موټر چې تورې شیشې لري هغه پاکوي. خو خلک وایي چې دا کار باید د ټولو خلکو چارواکو په مقابل کې وسی، او یوازې داسې نه وي چې د عادي خلکو د موټرو تورې شیشې ورسپینې کړي او د چارواکو غې پاتې سي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښوالي، همدارنګه په ښار کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین له دوه ورځو راهیسې جریان لري او تر اوسه پورې د لسګونو موټرو تورې ښیښې سپینې کړې دي. د کندز د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ولایت مقام د پوځي کمیسون د لارښوونې له مخې او د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس دوی د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی.
ما با اساس پلان مشخص بوده ایجادات جناب قمندانوس هدایت و فیصله شورای نظامی و
موږ د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو پر وړاندې د ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړی او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورې ښیښې لري سپینې کړو، که هغه پوځي او یا شخصي موټرونه وي. موږ له ټولو موټرونو څخه تورې ښیښې پاکوو څو په ښار کې د غیر مسؤلو وسله والو او تر څنګ د جنایي جرمونو او غیر اخلاقي کارونو مخه ونیول
شي.
د ښاغلي تلاش په وینا چې له دوه ورځو راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا سپینې شوي دي چې په دې شمېر کې دولتي او ملکي موټرونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه دغه بهیر به تر نامعلومه وخته پورې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې دوام ولري. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي او ملاتړ یې کوي. همدارز له پولیسو څخه غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تور شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دا ورځې تور شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفات شي. دا اوس هم یو تعداد دولتي چارواکي د تور شیشو په موټرو کې ګرځي، تنه په قندوز کې نه، په مرکز کې، په نورو ولایتو کې. دا پروسه باید هم شي. دا لومړی ځل نه ده، د دې نه 2000 د پې مخکې دغه پروسې شروع شوې دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوه، په دریم ورځ باندې بیرته درېدلې. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروسه په دې ولایت کې پر دولتي او ملکي موټرو یو شان پلی کیږي. بل خو د دغه ولایت اوسیدونکو هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي او زیاتوي چې له تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه زورواکي، خپل سری وسلوال او مافیایي بانډونه هر ډول ګټه اخیستی شي، او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پروسه په جدي توګه په دغه ښار کې تطبیق کړي، څو په دغه ولایت کې د هر ډول جرمونو او جنایتونو مخه ونیول شي.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره دغه ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
ساعت 12 بجې او 16 دقیقې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، که تاسې په کورونو کې انټرنیټ لري یا په تلیفونونو کې، نو تاسې کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویب پاڼه باندې ډېر په زړه پورې ویډیویي رپورټونه شته او راډیویي پروګرامونه هم تاسې که مو وخت نه وي اورېدلي له سره اورېدلی شئ. د ازادي راډیویي مجلې کې په دې اونۍ کې موږ له عابدې سپوږمۍ سره مرکه درلوده. د دې شعرونو او د دې شعرونو په اړه د دې خبرې تاسې بیا له سره اورېدلی شئ. د افغان فلم کارکونکو کله چې وسلوالو طالبانو کابل ونیو، لشت رژه وزره فلمونه چې په هغه کې تاریخي مستند فلمونه، هنري فلمونه او د ځینې تاریخي پیښو فلمونه شامل وو وساتل. د افغان فلم کارکونکو ویلي دوی پوهېدل چې که طالبان په دې خبر سوي وای نو دوی به یې وژلي وای. دغه فلمونه به اوس ډیجیټل سي. اسمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1991 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علی په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علی د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراز وویل
جامان 11 نفر بده بامین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو لستنه وو. د نتیجې ته ورسېدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرنښتو، په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه.
تا تیر کردیم
سخت ریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پوري د خپل واک په محل د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو، ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو وزره ډیر ارزښتناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته دوی لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر ورانیو او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسېره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان وو. شپیته کلن علی چه شپک دیرش کاله پا افان فیلم که کار کرده ده وی ده فیلمونو ده پوتولو پا وقت سخت داریده خدای وی چه خدای وساطه. دا افان فیلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وی دا اداره پا خپل آرشیف که ده دو دیرش زر ساعت شپارس میلی متری او ات زر ساعت پینزه دیرش میلی متری فیلمونه لری. خو ترو سپوری داغ فیلمونه بشپر کتگوری شوی نری. دا فیلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
د افغان فلم مسؤلینو ویلي چې دا فلمونه به په ټول افغانستان کې نندارې ته وړاندې سي. څو ورځې مخکې د دغو فلمونو یوه برخه د امریکا په سفارت کې په کابل کې خلکو وکتله. د افغان فلم رئیس ویلي موږ به هر خطر په ځان ومنو، د افغانستان هر کونج ته به ولاړ سو، ځکه موږ غواړو چې زموږ ځوانان او ماشومان وګوري چې افغانانو یو وخت څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت د عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په وینا مولوي ګل محمد او د هغې ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت ترسه چا نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود شپاړسم تلین په مناسبت مراسم د لویې جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولي مسعود د دغو مراسمو پر مهال وویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې دالی شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. نوې ډیلی به د یکشنبې پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کتګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
که څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې ل پایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواد مخدر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل له کوکنارو کښ ډېر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
دلته که موږ ووایو د مخدرات توکو د کمښت یا جوړې په بدل نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خبرونې په پای کې د ونې ډرامه هم مه هېروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړي دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظیمی ویلي چې دا کانفرانس به له نورو کانفرانسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشهیي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشهیي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشهیي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلي موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروئین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونې ورستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1260 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روخانو بار شوي وو او قاچاقوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1260 کیلوګرامه نشه یې نیول شوي. دغه نشهیي توکي څو په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړلو غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشهیي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلونو راهیسې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشهیي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشهیي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشهیي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشهیي موادو د تولید کارخانه د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه راپدی خو په سلو کې 99.9 نشهیي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشهیي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشهیي موادو سره د مبارزې سیمه ییزې غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له 2 کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوي تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشهیي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشهیي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرښې هغې غاړې ته نشهیي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په 2 اړخیزو او 3 اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشهیي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه بلل کیږي او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ور باندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور اوریدل، په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخواني والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مهم دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي او بیا سای هغه چارته توضیح کې وری کې چې هغه د دې سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورنډ د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره یو هدف پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنې مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی او هر حرکت ته په ډیر ځیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه فیصله باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا چین به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونه له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوې، څه فکر کوئ چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، هغه څوک ترستان بولي که څوک مخالفین بولي که هر نوم ورته ورکول کیږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنۍ که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدل نه دی او جنگ نه ختمیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومی مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا هم تاسې او دا هم د دیونی بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښ غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری، د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پات راغلي، او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشي مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسې څخه راپیل کړو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کوي بلا نه کوي. نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دوی وکړل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ نیرانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ور کړي لسته ور کړي هغه چا څه شو کې انوي خصه شو کې، او بیا پر هغه سره بیره باندې د اوس مرزونه چې موږ ورچ په دوا وستري کړي چې پر باغو یې پاشو، پر انارو یې پاشو، پر غنمو یې پاشو، پر جوړو یې پاشو. نو دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتي، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څخه کړي.
اجي صاحب، تاریخ په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي. تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم را سره دي، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دي کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډیر سوی و او تاسو مسؤلیت لود چې باید دا کښ واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري، ول دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولې په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړې پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې یو زره شپږ جریبه ځمکه چې هغه یا دی و چې نه نور نه ماتول بیا پایده هم نه درلوده. دا مشتر سره کړ ولی په دې باندې اعتراف وکړ چې باکیان په د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډ ټولنه کومه کومرسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځین خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې مسایل وي دار د ولای هم نسم، ولی دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او پټنه کړی سره په دې اکله موږ موجود نه لرو. کچیر دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون موږ سپل کېږي او دلته کې به مارب کېږي.
او پس اب غوړم د پښتنه ساس خم وکم ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر چیرب پر سر خلکو پیسې اخیستې دي او دغه کوکنارې نور ماتول تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګران څخه پیسې اخیستې او چې څو نیځنې اخیستې زه به خوشحاله یم ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کېږي د دوه کال لپاره دخیستې وي دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپه څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسولیت ټول پر دې اړه.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه وکړم ځکه تاسې هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسو هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې جده خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت د خواسته نا کارونه کښتي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم ماتوم یې. لیدلي مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړېږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبوره دي. لکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي، یا حتی دا دوکانداري ته هم څوک نه پوهېږي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل ووتې شورندان ته. شپږ ولسوالیو زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنده، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو د شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته وویل چې در جوړو خو دې په ټکیه ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې د مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ هم یې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکانه، هغه چې جمله شپږ اچا دوکانه چې موږ هم قناعت پر وکړو چې پروا نه کوي نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمینداره دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور رابر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاس تېر دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخنه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشه ده زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس هب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریخ کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي او تاسې د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولال د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي، که تاریخ پاتې شوي د ټول د پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو فکر یو یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه او تریاک هم ټول سوه او له کندهار نور ولایتونو او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تریاک له کومو لارو قاچاق سول او تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغه مشکلات په نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصې زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نوري گاونډي ولسوالین د دولت حاکمیت لاندې دي. تاسو کده کوکنار پر ضد مبارزه ونه کړه او غمات نسول په انتقال په مخنیوي کې ولې پات راغلی است؟
دغه تاریخ چې د کومار ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره او کې ولدا سم نه دي چې موږ نه ایتوالې دي موږ ټول دي هم یو تقریبا موږ د ساس کال په جریان کې چې په ژاویه قضیه د مخدره توکو د شغه مادي ورګانو ته سړین د فارسته ولې
او په سبب د روسي پښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي او حلاره څه ده چې په افغانستان کې دغه ناوړې بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې ده. لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر په وشتا من کول دی غواړي نو په خارج کې دي د دې د خرید مخه ونسم خو هم دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناست په لوړ قیمت ورساخلي.
ډیر تشکر د خپل میلمنو څخه په مننې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردې میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی. علامه ملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سمراغ د خبرونه ورسته برخه ته چې د ډرامي برخه ده. جميله و غلې ودون کې مور ده. د یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه مې ورځ راهیسه چې خار ته راکړه شوی نو ماشوم پر لپسې جاړي. ماشوم په ظاهر روغ جوړ ده خو بیا هم هیڅوک د جړا په علت نه پوهي. دا چې ماشوم د جړا علت څه ده او د دې جړا تر شا کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده.
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي
ته نه ګوري وسړیا چې لغی کې مینه دغه کته کړی او دوه ساعت کې چې بغی کې ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه لچ له سوالی تر کډ شوی یو پر له پسې جاړي بیخي خونه نه ده بند کړي
وګي به ویل چې دی ورکا
شی دی خو ورکوم خو نه روي بیخي خونه مرته نه وروري
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوسټه لکه وری خام نو پیغم چې ولې یو دم داسې شو
ته سپیر کې او خوګه ولني ورکا ګوندی ور سره خشي
دا مې څوام زل د چې کا په ورکم هیڅ نه ور سره خکیږي
ته به خو به نه وي
ته به نو کوم شوا ګلې غوند یخ پخ دی
سار به ډاکټر ته بوزو نن یې درې مش په دچ جاړي دیونی کړو
خدای خبر چې د شپه په څو وخت سبا کیږي زم سم لیونه کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوري په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې وو
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې دې زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمی را اخری او زمی لدی بلا خلاص کا دامی آوازی نیزوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاج کیگی مونگی پا شفخانه کی اوز بستری کهو
یلا زما خو مین از بیرش ما زو خو تباش ما ما زب سنگا موری ما ما خو بخ پلو لاز اخ پل زی پا تاریاک وقتا که خدای سوا کما
دوستانو دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آماده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.